د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. که درمنو اوریدونکو په خبرونه کې بواوري، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو شمیر اروپایي ملکونو ته خپل اوږد سفر پیلوي، او د قندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د سړک جوړونې د 23 یرغمل شو کارګرو د خلاصون لپاره دینی عالمانو او قبایلي مشرانو هڅې پیل کړې دي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د دوشنبې په ورځ اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په مسلې په کابینې کې د اختلافاتو پر سر استعفا ورکړي. جانسن په خپل استعفا لیک کې د صدر اعظم تریسا مای څخه شکایت کړی چې هغه په پلان کې لري چې د اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ نږدې اړیکې ساتي، او چې معنا یې په پوره ډول د دغه اتحادیې سره وتل نسو، او ویلي دي چې برتانیا د اروپایي اتحادیې یو مستمره حیثیت و طرف ته روانه ده. د برتانیې صدر اعظم تریسا مے په پارلمان کې د دې هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر د خدماتو ستاینه وکړي، نو په دې مسلې خبرو ته پرې نه شو دسوه.
To my right honorable friends, the members.
په پارلمان کې د اپوزیشن مشر جرمی موبن وویل چې دغه استعفا دا څرګندوي چې حکومت په بوران کې راګیر دی.
It is clear this government cannot secure a good deal.
دا څرګند دی چې دغه حکومت د برتانیې ګټې نسی خوندي کولای. د برتانیې صدر اعظم اوس د خپل واک د ساتلو لپاره د نورو چیلنجونو سره هم مخ ده، او دا هم امکان لري چې د هغې سره وغوښتل سي چې استعفا دې ورکړي. د امریکا متحدو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دوشنبې په ورځ په یو ناڅافي سفر کابل ته تللی و. ژمنه یې کړې چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني د وړاندیز ملاتړ کوي. هغه تکرار وکړ چې د امریکا متحدات به خپله هم غواړي چې په دې خبرو کې اشتراک وکړي. له هغې راوروسته چې مایک پمپیو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په حیث ټاکل شوی دی، افغانستان ته دا لومړی رسمي سفر دی. نوموړي په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یو ګډ خبري غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د تیر کال اعلان سوي ستراتیژي ته اشاره وکړه. ویل چې دا طالبانو ته پیغام دی چې دوی هغه وخت انتظار نسی کولای چې موږ ووزو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په افغانستان کې به دوی پوځي حضور په وخت نه، بلکې په شرایطو پورې تړلی وي. د بشر د حقوقو د څار ډلې د دوشنبې په ورځ ویل دي چې ناټو دی په افغانستان کې د غیر قانوني هوایي بریدونو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي. د بشر د حقوقو د څار ډلې د ناټو د غړو ملکونو نه غوښتي چې په بروکسلز کې د جولای د 10 او 11 نیټې په غونډه کې دي د هغو هوایي بریدونو په اړه بې طرفه تحقیقات غوښتنه وکړي چې ملکیان پکې وژل کیږي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سې شنبې په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون په موخه بروکسلز ته ولاړ سي. د ناټو هیوادونه دا دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ پیلوي. ټاکل شوي ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا ته په سفر څلور هیوادونو برتانیې، سکاټلند، بلجیم او فنلند ته هم ولاړ سي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به اروپا ته په سفر کې له خپلو سیالو سره د سوداګرۍ پر سر د لانجو او پوځي مصارفو په اړه هم خبرې وکړي. په تالین کې د ژغورنې مامورانو د هغو دوو سالکانو او د هغوی د فوټبال د روزنې کې د ژغورنې عملیات پیل کړي چې له څه باندې دوه اونیو راسي په یو څمڅه کې راګیر پاتې دي. چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې تر اوسه یې اته هلکان ژغورلي دي، او ویلي دي چې د نورو هلکانو ژغورل به د موسمه پورې اړه ولري. چارواکو ویلي دي نړۍ د بېلابېلو برخو تر ډېره له اروپا لامبه وهونکي د ژغورنې په دغه ماموریت کې برخه لري. چارواکي وایي چې دغه عملیات شاید 3-4 ورځې وخت ونیسي. د ترکیه چارواکو ویل دي چې په دغه هیواد کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 40 کسانو ته رسیدلی، او د 300 پورې نور زخمیان دي. دغه پیښه د یکشنبې په ورځ رامنځته شوې ده. د ترکیه چارواکو ویل دي چې هغه اورګاډي چې 360 مسافر پکې سپاره وو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې ناڅاپه له پټلۍ وتلی. چارواکو ویل دي د پیښې علت په دغه سیمه کې تیز بارانونه دي چې پټلۍ ته یې تاوان رسولی وو. پاکستانی چارواکو ویلي چې د یکشنبې په ورځ د پخواني صدر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر نیولی دی. نوموړی د جولای پر اتمه په راولپنډۍ کې ولسي لاریون وکړ، او وروسته یې ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې هغوی بیا ونیوه. هغه ته د ده په غیاب کې د جولای په 6 د پاکستان اعتصاب محکمې له خپل خسر نواز شریف او له خپلې ښځې میرمن نواز سره په لندن کې د کورونو اخیستو په یو قضیه کې د شراکت او مرستې د تورونو پر اساس د یو کال بند سزا اوریدل سوي ده. دغه محکمې نواز شریف ته هم یوولس کاله او لور مریم نواز ته د اوو کلونو د بند سزا اوریولې ده. چین د پاکستان لپاره دوی مصنوعي شپږمکۍ فضا ته استولې دي چې د زیربناو په اړه تحقیقات وکړي. دغه شپږمکۍ به د کرنې د تحقیق لپاره طبیعي آفتونه وڅاري او په دې برسیره به پر هغو پروژو هم نظر وساتي چې چین د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په پاکستان کې پیل کړي دي. پاکستاني چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې دوې شپږمکۍ یا د چین د شمال ختیځ نه د مځکې مدار یا فضا ته استولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل وویل چې د مضمونی شپږمکیو فضا ته د لیږلو وروسته به اوس په دې لړ کې افغانستان په نورو ملکونو اتکا کمه سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د سړک جوړونې د درې سلوي خیر غمل شو کاریګرو د خلاصون لپاره دینی عالمانو او قبایلی مشرانو هڅې پیل کړي. چارواکي زیاتوي چې خیر غمل شوی کاریګر د ډیورنډ کرښې په پاکستانی لوري کې ساتل کیږي. عزیز الله پوپل رپورټ لګلې.
شاوخوا درې اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو تر مابینځ د سرو سهانو له سیمې څخه د سړک جوړونې د یو شرکت درې سلویشت تنه کاریګر یرغمل کړه او د سړک جوړونې ټول ماشینري یې ورته خراب کړل. د کندهار د والی ویاند داود احمدی وایي چې د يرغملسو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې تر اوسه کم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. د احمدی په خبره يرغملسو کسان د ډیورنډ کرښې پاکستانی لوري ته انتقال شوی او اوس دوی غواړي د مرکو او جرګو لاري د قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته یاد کسان را خوشی کړي.
مسله اساس ده که دې خواته وای بیدار امنیتیز بکونو به یو هڅه کړې وه. دولت په دې کې زیات مداخله هم ځکه نه کوي چې زموږ اتباعو سره مالته کوم زیان ونه رسیږي. هلته په دې باندې هم موږ سره اندېښنې شته. دې ته منتظر یو چې د مشرانو د علماو خبرې بالاخره یو نتیجې ته ورسیږي. خو دوی هم له خپل سر نه دي. هغوی ته به هم د یوې خوا دیکته کېږي از شرطونه به وي چې هغه به دوی قومي مشرانو ته اوس نه وایي یا په مرور د زمان ورته وایي.
یرغمل سوي کسان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي چې د سړک جوړونې په کار بوخت و. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د سړک کاریګر عام کسان دي او له یرغمل نیونکو وسلوالو طالبانو غواړي چې دا کسان خپلو کورنیو ته ستانه کړي.
دغه کاریګر دا ټول مزوران دي. دغه مزوران چې په نیمه ډوډۍ یعنی د ورځې په 200 یا په 300 دوی پر دا سړک کار کوي او دوی خپل بچان ته دا روزي پیدا کوي. نو موږ د وسلوالو طالبانو سره دا خواهش او ارزو لرو چې دغه خلک بیرته په شه دغه علاقے چې د خپل کورون دراس یا اختر مایده دي سره تیر کی به در علاقے
یا هم وګړي باید بیرته خوشی کی ستوګ د حکومت سره تړاو نه لري هغه باید خوشی کړو دي تر مخه ویلو چې دا خلک نو خوشکو.
که څه هم پاکستان تر اوسه د يرغملسو کسانو په اړه څه نه دی ویلي خو د ځای قبایلی مشرانو په خبره ټول يرغملسو کاریګر د ډیورن کرښې ته نږدې د بلوچستان د ګلستان سیمې ته انتقال شوی دی. وسلوالو طالبانو د يرغملسو لسګونو کاریګرو په اړه تازه څه نه دی ویلي خو د یادو کسانو د يرغمل کېدو په لومړنیو ورځو کې یو ویان قیر یوسف احمدی په یو اعلامیه کې ویلي و چې تر تشخیص او پیژندنې وروسته به د سړک کاریګر بیرته خوشی کړي خو د درو اونیو په تیرېدو سره دا چاره لا هم نه ده ترسره شوې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
په جدې کې د افغان سولې په اړه د نړۍ د دینی عالمانو په دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغان دینی عالمانو دیرش کسیز پلاوی عربستان ته تللی دی. په موکړې د ممتاز بهیر رپورټ ته
ټاکل شوی چې سبا د سه‌شنبه په ورځ په جده کې د افغان سولې په اړه د اسلامي هیوادونو د عالمانو دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. د افغانستان د دینی عالمانو سراسري شورا په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د سنی او شیعه افغان عالمانو یو دیرش کسیز پلاوی سعودي عربستان ته استولای دی. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي حاجی یوسفی امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه پلاوی د عالمانو د سراسري شورا رئیس او د سولې د عالی شورا غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د ښاغلی یوسفی پر وینا وینا د جدې په غونډه کې چې له سلو څخه زیات اسلامي هیوادونه پکې ګډون کوي د افغانستان د سولې په تړاو به مهمه پریکړه وشي. هغه ویل دا غونډه به دوه ورځې دوام وکړي او پکې به د افغانستان د سولې رښتینې لارې چارې د دیني عالمانو له خوا وارزول شي او رښتینې سولې ته د رسیدو اسانه لارې پکې څېړل کیږي. د دغې غونډې د جوړولو هدف دا دی چې د جګړې د تحریمولو فتوا ورکوي او له طالبانو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې لاره ونیسي. ښاغلی یوسفی زیاته کړه چې دغې غونډې په پای کې به د نړۍ په کچه راټول شوي دینی عالمان د افغانستان د جګړې د حراموالي په تړاو هم یو پریکړه لیک صادر کړي. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی حاجی اکبر آغا وایي په پاکستان، متحده عربي اماراتو او کابل کې تیرو درې اړخیزو غونډو ته په کتو چې پکې طالبانو حضور نه درلود، په جده کې د نړۍ د دینی عالمانو غونډه به هم د طالبانو له حضور پرته مثبته نتیجه ونه لري. ښاغلی اکبر آغا امریکا غږ آشنا ته وویل د دې لپاره چې له دا ډول غونډو څخه مثبته نتیجه ترلاسه شي د جګړې ښکېل غاړې هم باید پکې حضور ولري.
برابر حکومت خبری
ہوتی اکبر غازی د افغانستان د مسلې د حل لپاره باید داسې میکانیزم جوړ شي چې دواړه خواوې د ستونزې حل او د سولې د خبرو پیل ته اړ شي. د هغه پر وینا کې بیا هم طالبان سولې ته حاضر نشول، افغان ولس باید ور باندې فشار راوړي. خو د افغانستان د دینی عالمانو شورا تمه لري چې د جدې په غونډه کې د اسلامي نړۍ دینی عالمان په افغانستان او نړۍ کې د ځانمرګو بریدونو، د مسلمانانو د وژنې او د عبادت پر ځایونو باندې د بریدونو پر ضد پریکنده او جدي نظر وړاندې کړي. لا دې وړاندې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمانو په جاګرتا کې او شاوخوا 3000 افغان دینی عالمانو په کابل کې د افغان سولې په ملاتړ او د جګړې او ځانمرګو بریدونو د حرام بللو په تړاو بیانونه خپاره کړي وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ترامپ پرون یو شمېر اروپایي ملکونو ته خپل اوږد سفر پیلوي. په موکړې د رپورت ته
د ناتو د غړي هیوادونو مشران به روانونه د دې سازمان د پوځي اتحاد د اعتبار په وړاندې د یو ستر ګواښ سره مخامخ وي. ناتو ته دا ګواښ د دښمن روسیې څخه نه، بلکې د ناتو د تر ټولو پیاوړي غړي د مشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ نه ورپېښ دی.
زه به ناتو ته ووایم چې خپله برخه ورکړي، امریکا نور د هر څه مسؤوله نه ده.
ولسمشر ترامپ تیره اونۍ د امریکا په مونتانا کې په یوې غونډه کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ او وی ویل چې امریکا د جرمني د دفاع لپاره ډیر مصرف کړی.
ما انګلا مرکل ته وویل زه دا نشم تضمینولی، خو موږ تاسې خوندي ساتلی یاست او تاسې په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر چې موږ ستاسې د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو.
کارپوهان وایي چې ترامپ به یو ځل بیا د امریکا په غربي متحدانو مخامخ انتقاد وکړي چې دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي.
د امریکا او اروپا اړیکې ډېرې لوړې او ژورې لیدلې، خو دا ډول هیڅکله هم نه و. نه یوازې سټایل بدل دی او پر پالیسیو باندې د نظر اختلاف شته، بلکې د نړۍ د پیکو په اړه هم شک او تردید شته. د بیلګې په توګه د چین پیاوړي کېدل، د روسیې بیا راپورته کېدل او د ترهګرۍ شدت موندل، ډېرې مسئلې شته چې دواړو خواوو ته د اندېښنو سبب ګرځي او د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې په داسې یو حالت کې نه دي چې وشي کولی د اندېښنو ته د حل لار پیدا کړي.
کارپوهان وایي د ترامپ دا سفر هم ښایي هماغسې شي لکه په کاناډا کې چې د جیو د متحدو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو.
د امریکا لپاره د اروپا امنیت اوس هم باید ډیر اهمیت ولري. یو بې ثباته او ناامنه اروپا زموږ امنیت او سوکالۍ ته تاوان رسوي. اروپا زموږ تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی او موږ هغوی ته یو. موږ اروپا ته اړتیا لرو.
په بروکسل کې له ناتو مشرانو سره تر لیدو وروسته ولسمشر ترامپ برېټانیا ته ځي. ویل کېږي چې په برېټانیا کې ښایي د ده تر ورتګ مخکې پراخ لاریونونه وشي. په ورته وخت کې ټاکل شوې ده چې ولسمشر ترامپ اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې د جولای په 14 نیټه د فنلند په پلازمېنه هلسنکی کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. وروسته لاغه چې روسیه د کریمیه ټاپو د خپل خاورې سره یو ځای کړه، د روسیې د تهاجمي سیاست له امله د اروپا اندېښنه زیاته شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په تایلند کې چارواکي وایي چې د یو سمسی څخه د فوټبال لوبغاړو د جګورنې دویمه دورې پیل کړې ده. تر اوسه پورې 8 کسان جګورل شوي دي. په موږ دې رپورټ ته
د تایلند د جګورنې په عملیاتو کې تازه خبر دا ده چې نن د دوشنبه په ورځ تقریبا یو نیم ساعت مخکې 15 هلک هم وژغورل شو. د رسنیو رپورټونه وایي چې نن د دوشنبه په ورځ 15 هلک هم لسمت نه راایستل شوی او روغتون ته رسول شوی دی. د تایلند چارواکو وویل چې هغه غوپوهونکو چې د یک شنبه په ورځ عملیاتو کې برخه اخیستې وه، هغوی نن هم په عملیاتو کې برخه اخلي، ځکه هغوی په لارو چارو ښه خبر دي. د چنګرای د والی نایب د ژغورنې د دغو خطرناکو عملیاتو مشري په غاړه لري.
زموږ اوسنی حالت دا دی چې موږ چمتو یو، ټول وسایل چمتو دي، اکسیجن ډبې په خپل ځای دي. زه غواړم دا اعلان کړم چې نن په 11 بجو موږ د عملیاتو دویم پړاو پیل کړی دی.
د مخکینیو څلورو تنو ژغورل شوو علاج روان دی. هغوی د یک شنبې په ماښام وژغورل شول. که څه هم ژغورل شوي هلکان اوس ښه دي، خو سره له دې هم د صحي شرایطو له امله د هغوی معاینات روان دي. د ژغورل شوو هلکانو میندو او پلرونو او نور خپلوانو هغوی د ښیښو تر شا ولیدل.
زه غواړم تاسې ته د پرمختګ ریپورټ درکړم. ژغورل شوي کسان د چنګرای په روغتون کې ښه او روغ دي. نن سهار یو ژغورل شوي هلک وویل چې وږی دی، هغه د غوښو او وریجو غوښتنه کوي.
له نیکه مرغه نن هلته د سمسې په ځای کې باران نه وریږي. چارواکي په هڅو بوخت دي چې هغه پاتې تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 11 او 14 کلونو ترمنځ دي وژغوري. د فوټبال له دغې لوبډلې سره د هغوی لارښود استاد هم ملګری و. د شمالي چنګرای ایالت ډیر غرنی او باراني دی او د مونسون بارانونه پیل شوي دي.
شرایط او نور شیان د پرون په څیر ښه دي. هوا او د اوبو سطح او د هلکانو قوت هر څه ښه دي. د پرونۍ ورځې د نتایجو له امله موږ د ژغورنې په عملیاتو کې نور انکشاف هم راوستی دی.
پاتې کسان لا پسمس کې دي. له دې سره یوه ستره اندېښنه دا ده چې د اکسیجن کچه دومره کمه ده چې خطرناک.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د جولای په لومړۍ نیټه په جلال آباد کې په ټیررېستي پیښه کې د افغان هندوانو او سیکانو د وژنې د غندنې او غمرازۍ لپاره په واشنگټن ډي سي کې یو غونډه جوړه شوې وه. زموږ همکار تی ولابد دغه غونډې ته ورغلی او نور حال د هغه نه په دې رپورټ کې اورو.
د میرلند ایالت په یو درمسال کې د افغان هندوانو او سیکانو په دغه ماتمی غونډه کې محلي سیکانو او هندوانو علاوه افغان مسلمانانو هم برخه واخیسته او د غم ځپلو سره غم شریکي وکړه. د محلي هندوانو یو مشر دیوراج کپور وویل چې افغانستان د دوی وطن دی او هر درد خپل ګڼي او نه پرېږدي.
دا زموږ د نیکاګانو، زموږ د پلونونو، د کلونو، د پیړیو پیړیو راسي. دا زموږ هېواد دی. دغه هیڅ وخت مشترک نه شوی کولی چې حتی د نیکسټ نسل هم راسي، هغه هم د افغان دی.
په دغه غونډه کې افغان سیکانو هندوانو میرمنو هم ګډون درلود. میرمن رینو کپور چې په اصل کې د کندهار ته د جلال آباد پیښې سخته درد ولیده او هغه خپل غم داسې وایي.
غواړم چې ګریا وکړم. د جلال آباد پې د افغانستان د وطن دپاره موږ جان ورکو، موږ ګرد اف هندوان اف سکان جان ورکو. دغه زموږ وطن دی. موږ د اوس هم چې حالات صحیح سي، د موږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان
بیرته جوړ کړو. د سابق چې د جلال آباد بیخي په یاد غونډه کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ډاکټر حمدالله محب د افغانستان د دولت په استازیتوب افغان هندوان او سیکان ته تسلیت وویل او د دوی د امنیت ډالې ورکړه. ډاکټر محب د غونډې نه پس امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې
په غم کې ټول افغانستان شریک دی. ما هیڅ په دې درې کال کې خو ډېرې غمیزې په افغانستان کې راغلي دي، ډېر بد وضعیتونه راغلي دي، خو په یو وخت کې موږ دغه رقم چې ټول افغانستان په یو آواز باندې دی یو غمیزې هغه سره همدردی شریکي داسې وضعیت منول در دوی سره مې دا غوښتل چې دوی ته دا پیغام ورسو چې دوی غم یوازې دوی نه ده زمونږ د ټولو غم ده د ټولو افغانانو غم
په دغه ماتمی غونډه کې د درمسال مشرانو په خپل مذهبي دود د قربانیان لپاره دعا وکړه او مذهبي سندرې او د ټولو نړۍ د انسانانو او د افغانستان د ولست لپاره د امن او د سوکالۍ دعا مرتي ولابت امریکا اشاره دی واټنټس
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د پکتیکا ولایت ته د جنوبی وزیرستان راغلي ځینې مهاجر خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق نه ډډه کوي. عبدالمالک شفق د پکتیکا نه رپورټ شلېګلې تاسو در اورو.
د پکتیکا ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې میشت ځینې وزیرستاني کډوال خپل ماشومانو ته د پولیو د واکسین لور کړی ډډه کوي او د کمپاین پر مهال خپل ماشومان پټ ساتي. دوی زیاتوي زیاتره وزیرستاني کډوال د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشتي. که څه هم په دې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پلی کیږي، خو لا هم د ځایي خلکو او وزیرستاني کډوالو له 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته د بیلابیلو علتونو په اساس د پولیو ضد واکسین د دوی د کورنیو له لوري نه ورکول کیږي. په پکتیکا کې د کتلوي ماپیت مسول ډاکټر عبدالحکیم همت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په برمل ولسوالۍ کې له پولیو واکسین څخه د انکاري کورنیو شمیر د پخوا په پرتله کم شوی او لا هم هڅه کوي سو دا شمیر صفر ته راکم کړي.
د برمل په ولسوالۍ کې د مخکې په پرتله باندې د موږ نه منونکي چې مخکې واکسین نه اخیستلو اوس یې اکثره ماشومان واکسین کیږي. لکه مخکې مونږ هم په ځینو مجلسونو کې یادونه کړې ده چې د مونږ هغه نه منونکي چې په برمل کې موجود وو اکثره واکسین شوي دي او بیرته مسد وزیرستان ته کړي دي. مونږ هم په ټولو لارو کې ورته خپل ټیمونه ودرولي دي واکسین اکثره ماشومان واکسین شوي دي. د نه منونکو شمیر په برمل کې ډېر کم شوی دی.
همت همدارز ویل د دې لپاره چې کډوال د واکسین په ګټو وپوهول شي خپل پروګرامونه یې پراخ کړي دي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې له دغو انکاري کورنیو څخه د پولیو واکسین د نه کولو د لامل پوښتنه وکړو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. مګر یو شمیر نور وزیرستاني کډوال د واکسین د نه کولو یوازینی لامل د دغو خلکو د عامه پوهاوي ټیټوالی بولي. دوه تنو سپینجرو وزیرستاني کډوالو علي جان او سایل جان په دې اړه داسې وویل
چې دا بغریش ستر شي دا په دې سپي چې دا څه شي ده په مقصد یې پوی نه وی چې په مقصد یې تاو ز پوی کی په خپل یې ورکه یا خو بیا په دې چې دا خو دا ویدو
مش په سترګې ولی دل چې ډېر پوی دی پلی اول غوښه وتلای وی چې اپ شا ګډا وی چې لوز ګډوی اې دې دې پر ازا دا بیا چې چا دا انکار بیا دا انکار دا پریږدي دا ویکسین دا ورکا وی دا شر شای دا.
د روان میلادي کال لپایل څخه تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ نه مثبت پیښې ثبت شوې دي چې 15 په کندهار، 2 په کونړ، 1 هلمند او 1 هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. مریم امرخیل د تعلیم د برخې فعاله د هغو ښوونځیو سره مرستی کوي چې سوځول شوي. زموږ همکار هدایت الله نوري د مریم امرخیل په ښوونځیو فعالیتونو یو رپورټ جوړ کړی. تاسو ته درو
22 کلنه مریم امرخیل چې خپل زده کړې په ډېر ستونزو سره ترسره کړې اوس په لری پرتو سیمو کې د نجونو او هلکانو د تعلیم په برخه کې کار کوي. هغه وایي یوازینی هیله یې دا ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان نجونې او هلکان باسواده کړي. هغه وایي له هغو ستونزو سره چې لاس او ګریوان وه هیله لري چې د افغانستان نور ماشومان د زده کړې په برخه کې ورسره مخ نه شي.
زما د ماشومتوب نه یو خوب غوندې و چې زه به د ماشومان لپاره کار کوم، د تعلیم په برخه کې. ځکه چې ما خپل زده کړې په ډېر ستونزو سره وکړې، په ډېر کړاوونو سره مې سرته ورسولې، او هغه کړاوونه هغه ستونزې ما په خپل تعلیم کې ولیدلې. زه نه غواړم چې بل ماشوم یې وګوري، او زه غواړم چې هر ماشوم ته، بیا خصوصا نجونو ته چې زموږ په ټولنه کې ډېر محرومیتونه او ډېر خنډونه ورته رامخ کېږي، د هغوی لپاره لا ډېر زیات کار وکم. ډاکټر، آفرین آفرین.
مریم مرخیل دلته کتابونه پلوري. دا کتابونه د ځان لپاره نه، بلکې د یوې لرې پرتې سیمې د یو ښوونځي سره د مرستې لپاره اخلي. مریم مرخیل له هغو ښوونځیو سره مرسته کوي چې کتابونه نه لري، زده کوونکي قلم ته اړتیا لري یا یې ښوونځي سوځول شوي دي. هغه دا کیسه کوي چې ولې یې دې کار ته مخه کړې ده.
ما چې کوم زحمتونه هغه وخت وایستله، او زما کورنۍ لکه ما ته دا اجازه راکړه چې زه په یوازې راسم او ښار کې خپلې زده کړې پای ته ورسوم، دا یو غټه خبره وه زمونږ په پښتنو کې، بیا خصوصا داسې کوچنۍ کورنۍ کې چې زه پکې لویه سوې یم. هغې کې دا ډېر غټ خبره ده چې د خلکو پیغورونه دي، د خلکو خبرې دي، او د ټولو خبرې زما مور او پلار ته خولې وراوښتې وې چې تا خپله لور څنګه ولېږله، ولې د په زوی باندې به دومره زحمت ویستلی وه.
مریم مرخیل وایي چې له ماشومتوب نه پوهېدله چې تعلیم یې په ژوند کې بدلون راوستی شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د مرکزی افریقا د جمهوریت یو ډله مهاجر واړي چې د موسیقۍ لارې نړیوال ته دا پیغام ورسوي چې د دوی وطن د بدبختیو او تشدد نه خلاص کړي، تر څو هغوی خپل وطن ته په سوله او امن بیرته لاړ شي. د امریکا غږ خبریال یو رپورټ را لېږلی، زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د مرکزی افریقا د جمهوریت د مهاجرو د موسیقۍ د هغې ډلې یو آواز دی چې د کامیرون په شمال کې د ګار واپسی مکې ژوند کوي. دوی په خپلې دغې موسیقۍ کې په خپل وطن کې د سولې او د امن هیله څرګنده کړې ده، تر څو بیرته دوی ته د دې فرصت برابر شي چې خپل وطن ته ستانه شي. د مهاجرو د موسیقۍ دغه ډله د هر هفتې په آخر کې د جوماتونو د کلیساګانو مخې ته د سندرو د ویلو نه علاوه په لارو کې هم خلکو ته دغه پیغام د موسیقۍ له لارې رسوي. پوچی اوربن چې 20 کاله عمر لري د مرکزی افریقا د جمهوریت د مهاجرو د موسیقۍ د دغه ډلې مشر دی. هغه وایي چې یوې ډلې وسلوالو خلکو د دوی په کلي حمله وکړله، یو شمېر خلک یې قتل کړل، حیوانات او د دوی حاصلات او نغدې پیسې یې غلا کړې. دوی دې ته مجبور شول چې د خپل ښار النیدونه وتښتي. هغه وایي چې دوی کیمرون ته راغلل او دلته د ملګرو ملتونو د مهاجرو په یو کم کې ژوند کوي. دوی د موسیقۍ یوه ډله جوړه کړې چې نوم یې دی د سولې مبارزین. هغوی فیصله وکړله چې په فرانسه وایي د سانګو او لنګالا په ژبو سندرې ووایي. د افریقا په ډېرو سیمو کې خلک په دغو ژبو پوهیږي. مونږ دغو خلکو ته په سندرو کې وایو چې سوله هیڅ قیمت نه لري، او دوی هغو ماشومانو ته هم سندرې وایي چې د ټولې افریقا په نارامو سیمو کې یې خپلې میندې او پلرونه د لاسه ورکړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې په 2013 کال کې هغه وخت شخړې او تشدد پیدا شو چې په هغو سیمو کې چې زیاتره پکې مسلمانان اوسیږي، د یاغیانو یو ائتلاف د ملک په جمهور رئیس فشار راوړو چې قدرت نه لرې شي. په دغه وخت کې د مسلمانانو او د عیسویانو د وسلوالو ډلو ترمنځ د تشدد له کبله د 1 میلیون نه زیات خلک دې ته مجبور شول چې خپل کلی کور خوشې کړي. د موسیقۍ د دغې ډلې مشر ښاغلی اوربن وایي چې هغه د کلیسا د یوې ډلې داسې د موسیقۍ کسان لري چې په خپل وطن کې کلیسا خرابه شوې او اوس په کامیرون کې ژوند کوي. په دې سندره کې دوی وایي چې دوی سوله غواړي. دوی وایي ولې وسله د حل د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي، مګر حقیقت دا دی چې تاریخ د نړۍ خلکو ته دا څرګنده کړې چې د هر تشدد او جنګ نه وروستو متخاصمې خواوې خبرو ته کښېني او خپل اختلافات د مذاکراتو لپاره حل کړي. د مرکزی افریقا د جمهوریت د مهاجرو د موسیقي دغه دلې د ګاروا په سیمه کې د خیاطۍ یو دکان هم جوړ کړی دی. دوی وایي چې دغه دکان د دوی ځینې مصارف پوره کوي، مګر دوی ته د ښه زړه خاوندان بسپنه هم ورکوي. د موسیقي دغه ډله وایي دوی به تر هغې پورې سندرو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې په وطن کې سوله ټینګه شوې نه وي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خپرونه واوریدله. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زمونږه خپرونه به اوریدلی وي. مونږ سره اوسئ. د دری برخې خپرونه مخکې